ازادي راديو د موسیقي پروګرام تاسو ته چې پاتې ورسېده اوس مر خبري خبرونه پیل سي. ازادي راديو د نن سات په خبرونه کې به تاسو د افغانستان سیم پر حالات او روسي رپورټونه او خبرونه وړاندې کړو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په برلین کې دی او نن به په جرمني کې له چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو خبري وکړي. نن چهارشنبه ده، د قوس یولسمه ده، د دیارلس سوه څلور نوي هجري لمریز کال او د ډسمبر د میاشتې د دوهمې سره برابره ده، د 2015 میلادي کال. په خپرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې وایي پاکستان هغه څلور تنه اعدام کړل چې ویل کېږي تېر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي په حمله کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو نن موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دې تړون په پوځي ائتلاف کې د اورګډېدو بلنه ورکړي. خو اول به ناجیه صافی د افغانستان په دې ساحت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د افغانستان په امنیتي ادارو کې د اداري فساد په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله واله ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت موین او سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کنفرانس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی اندیشه نن په دې اړه خبریالانو ته وویل
پاکستان باید
پاکستان باید دا کنفرانس د کوربه په توګه د هغو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ترسره شوي دي. هیله من یو چې د دسمبر د نهمې له دغه کنفرانس څخه مثبت پیغام واخیستل شي. نوموړي وویل هیله من دي چې دا کنفرانس مثبتې نتیجې ولري. د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کېږي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې کچه لوړه ده. د دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افزلی نن خبریالانو ته وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. ښاغلی افزلی دغه څرګندونې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په استناد وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې افغان ځواکونو د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې 38 تنه وسلوال مخالفان وژلي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، سمنګان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله واله ډله نیولې ده. د دې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفورم یې پر تن و د ملي امنیت د موظفینو په عملیاتو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تېر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې اصولو 150 تنه وژل سوي وو چې ډېری یې ماشومان وه. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سوه. دا په پېښور کې د تېر ډسمبر په پیښه کې لومړني شکل کسان وه چې اعدام سوه. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت د توندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یو یې هم تر شپږ کلن ځنډ وروسته د اعدامونو د لړۍ بیا پیلېدل وه. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزي زندان کې زندۍ سول. د پوځ په ویلامې کې چې د رواني اونۍ په سر کې خپره سوی راغلي چې د دوی د اعدام حکم د اګست په 14 نېټه ورکړل سوی و. د پېښور د ښوونځي د برید د قربانیانو کورنیو دغه اقدام ستایلی دی. دوی وایي د هغې پېښې نور شکل کسان هم باید ونیول سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو ښه تلف پیل دی.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته یې بلنه ورکړه ترڅو زموږ د ائتلاف د نوې وشتم غړي کېدو لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسته راوړنو له کبله مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یوه ښه ورځ ده، د لویدیځ بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یوه ښه ورځ ده. په دې سره به مونتینګرو چې 6000 وګړي لري د ناتو د ائتلاف نهویشتم غړی سي. د ناتو ائتلاف وروستی ځل په 2009 کال کې وروسته لاغه پراخ سو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سوه. روسیه له ډېرې مودې راهیسې د ناتو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته یې هم خبرداری ورکړی چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پارونکی اقدام وګڼل سي. عراقی پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل سو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. په پیښه کې د جبوري میرمن ټپي سوې ده. دمګړی چا د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. وروسته له هغه چې د عراق فدرالي ځواکونو د داعش د ګواښ په وړاندې د کرکوک ولایت خوشې کړ، د کردستان د نیمه خپلواکې سیمې ځواکونو د 2013 میلادي کال په نیمایي کې کرکوک تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوست. کوردي مشران وایي دوی به بیرته د دې ښار کنټرول عربو او ترکمنو ته چې دغلته اکثریت جوړوي ورونه سپاري. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړه لیکونو د مسودو په جوړولو بوخت دي. د امنیت شورا په تېرو پریکړه لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفت پلورونکي او النصره جبهه تحریم سوي وه. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې وژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون ناوخته د نامعلومو بریدکوونکو لخوا د چیچن پولې ته نږدې وژل سو. د دریم امام دی چې په وروستیو میاشتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل کېږي. په دغه ځای کې تر ډېره منځلارې مسلمانان، خبریالان، پولیس او نور چارواکي په نښه کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولسم امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیر میاشت په ایران کې اعدام سو. دغه وزارت وایي مارک تونر ویلي چې دوی د اکتوبر په وروستیو کې د حمید سعیدی او بخشی د حمید سمیی د نیول کېدو او د اعدام د حکم په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو په تهران کې د سویس سفارت له لارې له ایراني چارواکو غوښتي چې د سمیی د اعدام مخه ونیسي. دا غوښتنه ځکه سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د خپل دغه وګړي مړینه نه ده تایید کړې او لا هم د هغه په اړه معلومات ټولوي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي حمید سمیی د نومبر په 4مه نیټه د ایران په کراچ زندان کې اعدام سو. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د سات مابشین دوی بجې او تد قید د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دا په عمومي ډول د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ لسهار دا و بجو څخه د ماشم تر و بجو پوری پاک صافي اوریدل کیږي. که تاسو انټرنیټ لري نو زموږ د پانی ادرس www.azadiradio.com. راځي چې د خبرونه نور مطالب سره واورو. هغه موضوعات چې تاسو نن په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلای سي، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جرمني کې د هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به پر ځینې مهمو مسلو خبرې وکړي چې په هغه کې اروپا ته د غیر قانوني افغان مهاجرو او په ځانګړي ډول په جرمني کې د غیر قانوني افغان مهاجرو برخلیک هم شامل دی. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو سرتیرو د خلاصون لپاره څه کړي دي. په کابل کې نن په یو سیمینار کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ابتکار جوړ شوی و، په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان حکومت څلور تنه چې په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي په حمله کې لاس درلود اعدام کړل. په خبرونه کې په پروګرامونو کې ونیزو پروګرامونو کې د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام درو او د میرمنو د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیزو خبرونه هم خبرو. د افغانستان جمهور رئیس یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په دوره وتلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ایټالیا کې له چارواکو سره ولیدل او د تروریزم ضد د مبارزې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسلو یې خبرې ورسره وکړې. نن ښاغلی غني جرمني ته ورسېد او د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره به وګوري. رپورټونه وایي چې ولسمشر غني او انګیلا مرکل به پر ځینې مهمو مسلو خبرې کوي چې په هغه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې د افغان کډوالو برخلیک هم شامل دی. رضوان مراد دغه سفر ته لنډه کتنه لري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دو اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته له رسیدو مخکې په ایټالیا کې د دې هیواد له صدراعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدراعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینی څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مې پېړۍ کې د جغرافیا پوه محمد ادریسي لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غني په وینا د رښتینی اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره هم وکتل.
تاسی جرمنی ته تا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري. په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو نن د جمهور رئیس غنی د اروپا په دغه سفر باندې لیکنې کړې دي. رحمت الله افغان ته بغوښتو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هیدره بدلوي نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره به دا وي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې رابډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هیدرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هیوا دولتي ورسپانې هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخیستې چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخې په څیر ترهګري لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشتۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکې ورسپانې سرخط په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدراعظم ملاقات ته په کتو لیکلي افغانان باید د جګړې ترڅنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنګر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بېزړتوب د جګړې بېزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقالې کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غنی له مقابل لوري چې ISI دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
د رحمت الله افغان څخه مو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه واورېده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اروپایي سفر او په ځانګړي ډول په پاریس کې د خبرو ته اشاره پکې سوې وه. د ازادي راډیو به د پاریس ته د ښاغلي غنی د سفر څخه وروسته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر څېړې ټاکل سوې ده. البته رپورټونه وایي چې غالبا ولسمشر غنی شاید آسیا د زړه هیوادونه په کنفرانس کې د ګډون لپاره ورسته پاکستان ته هم لاړ شي. نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو سیمینار هم جوړ کړی، ورسته به یې رپورټ درته وړاندې کړو. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې پریکړه کړې چې د قاطع ماموریت ملاتړ به په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې هم ادامه ورکوي او د دوی 2000 عسکر به په دغه ماموریت کې فعالیت کوي. د ازادي راډیو خبریال په بروکسل کې دی او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته به پر نورو پرمختګونو تاسو ته د خپرونې په ترڅ کې معلومات درکوو. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو عسکرو د خلاصولو لپاره هڅې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې کوي چې د عسکر بیرته له وسلوالو طالبانو څخه خوشې کړي. خو دوی په خپلو دغو هڅو کې څومره پرمختللي دي؟ د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی رپورټ وړاندې کوي.
له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د ملي اردو شپاړه سرتیري او دوه بهرنیان چې د یوې مې اولس هلیکوپټرې سورلی وي او بیړنۍ ناستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړل د بیرته خلاصون لپاره شیبې شماري. دفاع وزارت وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په فاریاب کې د طالبانو لخوا یرغمل شوي هڅې روانې دي، خو جزئیات نه روښانه کوي. سیمه ییز چارواکي دا هڅې تر دې بې نتیجې بولي او د ولسي جرګې غړي خو بیا دا وایي چې د دغو سرتیرو او دوو بهرنیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅې نه دي شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت دنده لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري، خو دا چې څه ډول دا هڅې مخته بیایي څه نه وایي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره، دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته وایي. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیري، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلې ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی. اوس
ښاغلی وزیری د دغو سرتیرو له یرغمل کېدو یوه ورځ وروسته هم همدا ژمنه کړې وه چې د دغو 300 کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغو هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟ په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اوس وخت دغه کسان د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمې ته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. ښاغلی فائق انتقاد وکړ چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي.
طالبان دفعتن اینها را در
طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونه ته چې د قیصار ولسوالۍ شخصي مده وړي دي. تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغو کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړي.
صحبت میکنم هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
د رواني قوس میاشتې په څلورمه یوې مې اولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یوویشتو سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون یې شپاړس سرتیري بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیایي حالت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پرېکړو یوه برخه وي. اخو په فاریاب کې د دغو برمته شویو کسانو ویډیو هم خپره شوې چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ښکاري. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والي ویاند جوید بیدار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اداره محلی تلاشای خود داشته طریق
سیمه ییز ادارې خپلې هڅې کړې دي. د قومي مشرانو اصولي کمیټې په واسطه د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې پښتونکوټ کې د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوي هڅې روانې دي. تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه موږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کیږي او بیا وروسته یا وژل کیږي یا د ډیرو لویو شرطونو په بدل کې خوشې کیږي. په وخت نه اکمال کېدل، د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کیږي چې وخت ناوخته یې له امله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاسته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یوه وروستۍ بېلګه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ باندې پاکه صفحه اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې دی او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل سره به پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. دوی به د اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه هم په جرمني کې د غیر قانوني افغانانو پر برخلیک له میرمن مرکل سره خبرې وکړي. تاسو که د دغه مسلې سره علاقه مندي لرئ نو تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ په پاڼه باندې تاسو یو ویډیوي رپورت کتلای شئ. اروپا ته تک د وی کورنۍ په سفر باندې دغه ویډیوي فلم جوړ کړی دی چې په هغه کې تاسو ګورئ چې د غیر قانوني لارو څخه سفرونه څه خطرونه لري چې په دې کې به د یوې کورنۍ د ژوند حالت وګورئ چې دوی اروپا ته څنګه سفر کړی وو او د څنګه برخلیک سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که له تروریزم او افراطیت سره مبارزه د مبارزه د ګټوري د افراطیت او تروریزم سره د ګټوري مبارزې لپاره باید د افغانستان حکومت او نور اړخونه له دینی عالمانو څخه کومک وغواړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی او د دې وزارت اداري مرستیال نن د آسیا زړه په نوم په یوه سیمینار کې وویل چې له تروریزم او افراطیت سره باید ګډه مبارزه وشي او یوازې یو هیواد نشي کولی چې په دې اړه ډېرې د پام وړ هڅې وکړي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په دې اړه رپورټ لري.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي له دغې پدې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا شته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ په وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژنې او هیڅ هېواد دا ادعا نسي کولی چې ورڅخه به خوندي وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوږه په اوږه وسي. په دغه ورځني سیمینار کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د سړې هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل سوې ده تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل سوې وه. ټاکل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوه متفاوته او مثبت پیغام سره د دې ناستې کوربتوب وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر ونډې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغلې مجاهد وایي له تروریستي ایدیالوژي سره د ازادۍ او ډیموکراسۍ د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو د رابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسي جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د سترو مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تروریزم یو سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او له همدې امله له دغې پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د دا ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي مو له کابله د سیمینار رپورټ واورید. د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریالان خپل رپورټ کې وایي چې دوی ته سرچینو ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشت یعنی د دسمبر په نهمه پاکستان ته ولاړ سي او په پاکستان کې به دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. دوی به له نواز شریف سره په ګډه د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا هیوادونو کنفرانس پرانیزي چې په دغه کنفرانس یا په دغه غونډه کې هم د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه باندې خبرې کیږي. په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر تایید نه دی کړی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د په پاریس کې له ښاغلي غنی سره د لیدو پر مهال هغه ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د دغه مسلې نور جزئیات به له اسلام آباد د ازادي راډیو د خبريال احمد الله په رپورټ کې واوري.
د پاکستان خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه په پیرس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده او دوی د نوموړي اسلام آباد راتګ ته سترګې په لار دي. که څه هم د خارجه دفتر چارواکي دا ونه ویل چې اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه قبوله کړې او که نه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه هم د اشرف غنی د پاکستان سفر پخلی نه کوي. بلخوا د پاکستان رسنۍ وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې هم نیټه د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره په ګډه د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس پرانسته کوي او پاکستانی چارواکو سره به په ملاقاتونو کې په دې خبره هم غور کوي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل ځنډېدلی و، نو څنګه دواړه ملکونه د چین او امریکا سره په ګډه هغه یو وار بیا شروع کړي. دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي، نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکی ته خان وای چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته، پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپله هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبولی شي. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیا او برطانیه، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. ما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هیوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې د هغې دپاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ وشي، په هغه باندې نور هیوادونه ګرنټر شي چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دارنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق دی، نو افغان پالیسۍ د سیاسیانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت هم حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه نه څه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې ځي.
د ذکر دا چې تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو، خو د روان کال په اګست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملي همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی سرچینې وایي چې شایي ولسمشر غنی د دغې میاشتې یعنې د ډسمبر په نهمه اسلام آباد ته ولاړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. پرون د افغانستان ولسمشر د فرانسې له ټلویزیون فرانس 24 یا څلرویشت سره په مرکه کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې دی غور ورباندې کوي. ولسمشر غنی د فرانسې دغه ټلویزیون ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولتي روابط دي او د دواړو هیوادونو دولتونه ماشومان نه دي. ښاغلی غنی وویل دواړه هیوادونه باید سره کښېني او خبرې وکړي او خپلې ستونزې په ډاګه کړي، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې اعتماد خپل کړي. د دغې مسلې نور جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې کتلی سئ. اوریدونکو، که تاسو څه نظر لرئ، نو تاسو د افغان بی سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته خپل نظر راواستوئ، موږ به یې په خپرونه کې درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکی محمد لزابل علی کی: پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي، نو اشرف غنی باید پاکستان ته دا سفر ونه کړي، دا سفر یې فایده نه لري. د روزګان څخه د چورې له ولسوالۍ یو اوریدونکی لیکي: د ولسمشر غنی څخه موږ هیله کوو چې وخت نه ضایع کوي او پاکستان ته داسې سفرونه ګټه نه لري. محمد سرور حافظ له هلمند لیکي: افغان ولسمشر باید په پاکستان باور ونه کړي، ځکه پاکستان همیشه افغانانو ته دوکه ورکړې ده. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د څلورو دیرشو هیوادونو په تمه دي نه کښېني، خپله دي لاس په کار سي، خپل وطن دي پخپله جوړ کړي. ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که پاکستان ته د ښاغلي غني پر ممکن سفر باندې نظر لرئ نو پر اته سوه تل شمېره باندې د افغان بیسیم په ټلیفونونو راستولی سئ. د خپرونې وروسته به په خپرونه کې اقتصادي خبرونه لرو او د دې اونۍ دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پر ژوند باندې د ازادي راډیو د خاصو اونیزو پروګرامونو څخه یو خپروو او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافیت تسار سازمان وایي نوی څیړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې یې سطحه لوړه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندوله یوولس کسیزه وسواله ډله نیولې ده. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تېر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي ائتلاف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. عراقي پولیس وایي په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولس امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تېره میاشت په ایران کې اعدام شو.
اوس نجیبه صاحب اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. نجیبه زمان مازه تخوارم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د ځمکني ترانسپورت په عوایدو کې 300 میلیون افغانۍ کسر موجود وو. شاغلی وفا وایي دوی توانېدلې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. چارواکي وایي امنیت او فساد د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د شاغلي وفا په وینا که په بندرونو کې کمپیوټري سیستمونه رامنځته سي د عوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوي اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګرۍ خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو، وچې میوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې له افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی و، د وچې میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې ایښول سوي وې. شاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالیې وزیر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 و چې سږ کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 تنو ته لوړه شوې چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. شاغلی صافی زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنې نوی سیستم فعال کړي چې کرنیز اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به کمه مصرفوي، خو حاصلات به د سیمه ییزې کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپېته پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 422 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو پوری ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر اته سوه تل شمېره باندې نورایل کلیوال له کندهاره لیکي: ښاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ سي چې ده ته یې د ورتګ بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمنده لیکي: عبدالواسي هلمندوال، دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ هم سي دا به کومه ګټونه لري، ځکه چې د ده په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي، له ولسمشر غني څخه غواړو چې پاکستان ته دې سفر نه کوي. زیارمل له بلخ لیکلي، ولسمشر دې د پاکستان له سفره ډډه وکړي ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړې ده. د ازادي راډیو دا دوی اوریدونکو نظر دی، ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي، ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو ښوونځي باندې په حمله کې په لاس درلودو تورن او مجرم پېژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبې پورې سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي، مولوي عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو او سبیل چې په یحیا مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي ښوونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي ښوونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سې شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنۍ له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په شپاړسمه نېټه د خونړي برید یو کال پوره کېدونکی دی. د پېښور پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې دغه څلور اعدام شوو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدراعظم نوشریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په دیرشمه دغه کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستاني پوځ د امریکې دفتر د چارواکو په وینا په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید کې ویشو کسانو برخه درلوده چې نه کسان د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوځي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوځي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښي هم کړی و.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و ازادي رادیو د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو آیل بادشاه زدران پر تاسو ته لښ میره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د الکانو شونځيسته نه روختونسته او نه نور ابتدایي خدماتو ته موږ لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکو امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده نه د دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې اغیز لري، تاسو د ازادي راډیو سره شریکولای سئ. د افغان بیسیم پر تاسو ته تل شمیره باندې
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست،
د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونی او ردو ته مو زسید کمال شریف هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري که یا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقونو د دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهرې وکړي او خپلې روا غوښتنې د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنې د قانوني مراجعو له طریقه نه اورېدل کېږي او دوی ته توجه نه کېږي، دوی د حق لري چې خپلې غوښتنې د مظاهرې په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونو ته ورسوي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهرې کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 24 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتی مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوانه خبر سی، هغوی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتی ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهرې د لارې اچولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کړي. نو بنان دا د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمینه برابر کړي چې تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربت ارګانونو ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وجود شوی دی
تا کار رو سرش کنه با چه تا کار مریض داغ ہے
آزادی
خزین نه پسر اجازه نو ورکی چې دوت باش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګولا وک در شری
په هنه
سو یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پانا یې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرا سهیل را یو مون
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسا یو ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بس آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. رامي صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډېر هوښیار اوسي. له یوې خوا نه چې که چېرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کېږي دوی باید دې ته متوجه واوسیږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړه استفاده یا سو استفاده و نسی، تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول سوې له هغه مسیر نه خارج سي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سي. نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخک تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري او یا چې مظاهره په لاره اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی شي. ولې یو شی چې ډیره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدله نه شي، ځکه مظاهراتو سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي، باید صلح آمیز وي، نه دا چې دې لپاره دا په خشونت واوړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولی چې کیدای شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتې وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه ووایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عامو وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکزو او ځینو عامو خلکو ته کېدای شي زیانونه اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤولینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یې یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې کمیشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیس سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولیس سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدنو خپل لیدلوري ته یې تغییر ورکړ او په دې فکر کې شوه چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي، همدارز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي. تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وځورولو. کله چې زه له ایرانه افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیس سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم. لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوي کیدای شي. نوموړې زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینهو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردم.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتادې میرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتادې میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتادې میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثره کسایی که منتظر پولیس سوخته درم
د پولیس سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډېره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بده مرغه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اعتراض شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیت نو سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لوی ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري له امله ناخوښه وه او ویلي چې دولت او اړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل از من
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډیری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې نی وی کولی مثلا ویل به ساسو کام میاری نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه د منم چې زموږ په کام کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي، خو زه غواړم پر رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړې نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې، نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
کنیم. ما په دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو، نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډېر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه، یو څو میزونه څوکۍ او یوه وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډېر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډېری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تجبیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم، که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یک ګوشه ای از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل ښېګڼه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوي شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمینه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره،
زموږ د هوټل بل ښېګڼه دا ده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوي کړي دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه، څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کیمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روغ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سهر سادات هستم. اول
زما نوم سهر ده. دا لومړنی رستوران دی چې یوه میرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې میرمنې په ازادانه ډول نشي کولی لاړې شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډېر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د میتای تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګ و، نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاق او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډیر پاکو او یوازې خلکو ته خدمت کوو. بیا ناچاره شوم له هغه ځای مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه یې د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده، او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.